شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ایتالیا نوی سفیر وایي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې لکاري لومړیتوبونو څخه وي. صبرینا اوګلینی چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سهیل شاهین سره وکتل، دغه څرګندونې د سفیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړي دي. سهیل شاهین په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې له میرمن صبرینا اوګلینی سره د بشري مرستو زده کړو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړي دي. ایتالیایي ډیپلوماته صبرینا اوګلینی څه باندې اونې مخکې د افغانستان لپاره د ایتالیا سفیر وټاکل شو. ایتالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د همدې لپاره د دې هیواد نوی سفیر هم سفارتي چارې د قطر له پلازمینې دوحې څخه مخته وړي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي چې پلازمینه توکیو به د افغانستان د فرهنګي میراثونو د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو لپاره هڅې وکړي. تکایوشی انکورومیا د ژمنه پرون په کابل کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت کلتور او هنر له موین مولوی عتیق الله عزیزی سره د خبرو په محل وکړه او زیاته کړه چې جاپان فرهنګي چارې له سیاسي مسایلو سره تړلې نه بولي او په هر ډول شرایطو کې ملاتړ کوي. د افغانستان د فرهنګي میراثونو د نړیوال کانفرنس د هدف په اړه د جاپان سفیر وویل چې هیواد غواړي په دې ډول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او رغونې برخې ته د نړیوالو پاملرنه زیاته کړي، خو نوموړي دا څرګنده نه کړه چې دا کنفرانس به کله جوړ شي. د جرمنی د سولې کلی د خیریه بنسټ په مرسته افغاني سره میاشتې نه هاتیا سوځېدلې او د هډوکو په ناروغیو اخته ماشومان د درملنې لپاره جرمنی ته واستول. دغه ماشومان عمرونه له یو تر یولسو کلونو دي چې د پنجشنبې په ورځ له کابل جرمنی ته ورسېدل. د سولې کلی د جرمنی یوه غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1980 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغو ماشومانو سره مرسته کوي. د مرستندوی مؤسسې په تیرو 45 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه په جرمنی کې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت د هغې دسې جزئیات خبره کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ترامپ ووژني. عدلی وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه، یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی چې دته د ایران سپاه پاسداران انقلاب دنده سپارلې وه چې د ترامپ د وژلو پلان جوړ کړي. شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالاً په ایران کې دی. په نیویارک محکمې وویل چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو رسمي مقام په سپتمبر میاشت کې شاکری ته لارښوونه کړې وه چې د ټرمپ د وژلو لارې چارې ولټوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي ترڅو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډیر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحدو ایالاتونو په تیرو دو کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په ترڅ کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیستمونو مرسته کړې ده. دغه چارواکو ویلي چې پنټاګون قراردادیانو ته اجازه ورکوي چې اوکراین ته لاړ شي، ځکه هلته د F-14 جنګي الوتکو او د هوایي مدافع سیستمونو په شمول د وسلو او تجهیزاتو د ترمیم لپاره تخنیکي لوړو مهارتونو ته اړتیا ده. د چارواکو په خبره دغه قراردادیان به دا مسله ډاډمنه کړي چې وسلې په چټکۍ سره ترمیم شي ترڅو اوکراینی ځواکونه وکولی شي چې د جګړې په دوام کې ترې انکار واخلي. د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د تسلا کمپنیو بنسټ ایښودونکي ایلان ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال حضور درلود. د اوکراینی وجګ پوړي چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط پرون جمعه د نومبر پاتمه له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کولې تایید کړه چې ایلان ماسک په دې خبرو کې حاضر و. ملیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دای به د خپلو سټار لینک سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. زلنسکي له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکراین سرتیري ورڅخه کار اخلي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر هم ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړي او ترامپ وویل چې د اوکراین ملاتړ به کوي خو نور جزئیات ورنه کړل. ماسک چې د ترامپ د ولسمشرۍ کمپاین ملاتړ لپاره میلیونونه ډالر ورکړي او له هغه سره څو ځلې په عام مزر کې راڅرګند شوی، له اوکراین سره د امریکا د پوځي ملاتړ په اړه ځینو څرګندونو کیف په غوسه کړی دی. او نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ لوبه ده. دا مسابقه د 53 اوره لوبو دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د دې لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. لومړی یو د چهارشنبه په ورځ افغان لوبډلې د 29 منډو په توپیر وګټله. ازادي رادیو هوري ملګر ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېزې نه وي.
شاید خپل مرستې مشروط وکړي په دې باندې چې دا توقعاتو کې چې هغه شیان تر اوسه پرې عمل شوي نه دي هغه عملي کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
هم چې ډالر کته راغلی دی نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوی وکړي.
په کونړ کې د کورنیو محصولاتو د ودې لپاره یو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی.
دا نندارتون چې دی هم د دغې لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې دی دې سره خلک اشنا شي او زمونږ صنعتکاران دغه شان سرمایه ګزاران هم دې ته تشویق شي چې دوی خپل دلته صنعت ته ترقي ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هنګري صدر اعظم چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د سرمشریزو کوربهو په اوکراین کې د روسیې په وړاندې د لویدیځ جګړه بایللې وبلله او ویل د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېز نه وي. بل لور ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالتونو د سر مفتش دفتر سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخره په بشري برخه کې له افغانانو سره د امریکا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وار له مخه شوې ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا وړاندوینه کوي چې ممکن د امریکا مرستې تر دې وروسته له افغانستان سره مشروط شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
روټرز شانس په یو راپور کې د ملګرو ملتونو د اندېښنه شریکه کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ شایي په بشري برخو کې مرستې کمې کړي چې دا به د افغانستان په څیر پر یو شمېر هیوادو منفي اغېز وکړي. دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده شوې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سر مفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ ویلي دي چې سږ کال هم امریکا د افغانستان لپاره 850 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي چې دا پیسې به د کال تر اخره په بشري برخه ولګول شي. سیګار په خپل راپور کې له افغانستانه د 2020 کال اگست را وروسته چې امریکایي پوځیان له دغه هیواد وتلي دي د امریکا د ټولو مرستو اندازه 1.06 میلیارد ډالر یاده کړې ده چې دا مرستې یا له افغانانو او افغانستان سره شوي یا ورته چمتو شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مشروط شي.
زما له نظره چون د دوه د تفاهم لیک او وروسته بیا قرارداد امضا کول د ټرمپ په وخت کې شوی وو او زه ګومان کوم چې ټرمپ به حلزري وکړي چې دا مفادات دیگه موافقت نامه تطبیق هم پر طالبان باندی هغه تطبیق کی او غوډی ژوند کی چې دا کار باید تر سره کی او شاید خپل مرستي مشروط وکي په دې باندې چې دا توافقات کی چې هغه شیان تر اوسه په عمل شوی نه دی هغه عملي کی او بیا موږ دا مرست نه وازې درکو بلکې نور هم زیاتو او
ورسره نور مسایل. د متحده ایالاتونو هغه مرستې چې ورلم خېژمنې شوې دي ممکن افغانانو ته ورکړل شي خو ملګری ملتونه له دې عمل اندېښنه لري چې ټرمپ د ولسمشرۍ په تیره دوره کې د ملګرو ملتونو د سازمان منتقد وو او خبرداري ورکړی وو چې ممکن د روغتیا له نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا او د ملګرو ملتونو له کلتوري سازمان یونسکو څخه ووځي. واشنگتن د ملګرو ملتونو د جنو ادارو لکه دغه سازمان د جمعیت د صندوق یا UNFPA یو بنیادی ملاتړ کوونکی دی او که چیرته پر دې صندوق د امریکا مرستې بندې شي په افغانستان باندې به هم بې اغېزې نه وي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د ولسمشر بایدن ادارې تر اوسه نږدې 1 میلیارد ډالره د ملګرو ملتونو د مرکزي ادارې د بودیجې پوره وړې ده او څه باندې 88 میلیارډ ډالر د 16 ساتونکو د بودیجې پیسې نه دی ورکړي. د سیګار د نوې خبر شوې راپور لمخې د ولسمشر بایدن د حکومت په موده کې له افغانستان او افغانانو سره د امریکا 3.3 میلیارډ په بشري او پراختیا برخو لګیدل دي. 3.5 میلیارډ د افغانستان وچی صندوق ته استول شوی او د شویو مرستو لویه برخه چې نږدې 9 میلیارډ ډالر کېږي له افغانستان د افغانانو او د امریکا د متحدانو پر استلو او ځای پر ځای کولو لګیدل دي.
په راپور کې موده اقتصادي چارو د کارپو از رخش حافظي څرګندونې واورېدې. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ سیاستونه به له هغو مخکینیو بدل وي پوښتنه وکړه. نوموړی وایي
دا د امریکې ستراتیژي د افغانستان په هکله څه ګمان نه کوم چې د جمهور رئیسانو په تګ او راتګ کې ډېر بدلون ومومي. شاید هغوی شیوه د تطبیق د هغه لوی ستراتیژي یو څه بدل وي. افغانستان د ترامپ لپاره او د هر ولسمشر د امریکې لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري. دغسې نه پرېږدي چې د نورو په لاس کې ولویږي او دا تشه د نورو لخوا ډکه شي. په دې خاطر زه ګمان نه کوم ولې دا ملل متحد سره خپل مرستې کمایي مخکې همدا کار کړی وو او ویلي وو چې دا زموږ لګښتونه ملل متحد او د اقلیم د بدلون پر ضد په مبارزه کې ډېر زیات دي او دا منطقي نه دی او اقتصادیت نه لري موږ ته او ګټور نه دي. ولې یو بل شی هم شته چې دا څلور کاله پر لپسې دې موقع لرل چې خپل پخواني سیاستونه له سره کتنه وکړي چې دا سم وو که نه وو نیمګړتیاوې درلودل که نه درلودل. زه ګمان کوم چې دا ترامپ هغه پخوانی ترامپ نه دی چې څلور کاله دمخه وو.
د اقتصادي چارو پو از رخش حافظیو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په اړه اندېښنې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې په دې وروستیو کې لوړې شوې دي. هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او اکثره بې وزلې افغانان نشي کولی چې ژمنۍ اړتیاوې پوره کړي. نور په دې راپورت کې
مردم در ولایت بامیان اکثرا اقتصادشان ضعیف هستند، نمیتونن
توان زرینده د بامیان ولایت اوسیدونکو هغې ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي وضعیت یې ډیر خراب دی.
نرخ مواد غذایی در ولایت بامیان
بامیان ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي. خلک نشي کولای چې په 1400 افغانۍ یو یو پورې اوړه واخلي. 2500 افغانۍ یو پورې وریجې دي. 1500 افغانۍ لس لیتره غوړي او 1500 افغانۍ باندې 14 لیتره غوړي بیې لوړې دي. زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی.
په ځینو ولایتونو کې یو شمېر هټیوال هم د خوراکي توکو د بیو لوړوالی تاییدوي او د دې بیو د کنټرول غوښتنه کوي. احمد چې په ننګرهار ولایت کې دوکان لري په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل
په نږدې وختونو کې د خوراکي توکو بیه ډېره اوچته شوې دي. هم چې ډالر کته راغلی دی نور خوراکي توکي پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوي وکړي او د اوته د ښاروالۍ طرفه نرخنامې ورکړل شي چې نرخونه مخنیوي وشي او دا نرخونه کنټرول شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په رواني اونۍ کې د اوړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو اوسط بیې په افغانستان کې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې د پینشن بې په ورځ ناوخته د نومبر په 8 مې خپور کړی زیاته کړې چې د ځینو مهمو سبزیو بیې هم ښکته پورته شوې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې د مهمو سبزیجاتو لکه رومي بانجان، کچالو او پیازو بیې هم په ټولو فصلونو کې له راټولولو وروسته د پام وړ بدلون ښیي. د دې ادارې په وینا دا بیې به د ژمي په موسم کې د لازمې زیرمې د نشتون د امکاناتو د کمښت له امله د پام وړ پورته شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په ناڅاپي توګه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د مواصلاتي لارو لکه د سالنګ لویې لارې بندېدل او همدارنګه په نړیواله کچه د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بیو د پورته کېدو لاملونه دي.
افغانی در مقابل ډالر ارزش خدا بالاتر برده اصولا باید
کسان ناری بندی کری و تعرفه این وانه کری ده کم نوی شرکتونه چه تو کی خرچوی زموک تر کنترول لازی و کلا چه دویم لاسته پلول کی گی پر چون پلولون کی پلوار خیمت خرچوی
ده پده سی حال که ده چه پا افغانستان که ده طالبانو لبیا وکمنی دو روست اقتصادی ستونزه بیکاری او فقر زیاد شوی او ده راپورونو لمخ میلیونونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. دغه وضعیت افغان کورنۍ له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي دي او ځینې یې دې ته اړ کړي چې په خپلو ماشومانو کار وکړي. لوڼې له وخت مخکې واده کړي او آن خپل ماشومان وپلوري.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اروپایي ټولنې د اوویشتو غړو هیوادونو په سرمشي ذکر کوربه هیواد هنګري صدر اعظم د اوکراین په جګړه کې د ټولنې له اکثرو غړو هیوادونو سره مخالفت وکړ. ویکتور اوربان په اوکراین کې د روسیې په وړاندې دا جګړه بایللې وبلله ویل چې د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی. جزئیات په دې راپور کې.
د هنګری صدر اعظم وایي د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ انتخاب اروپا له نوي وضعیت سره مخامخ کړی دی. ویکتور اوربان دا خبره پرون په پلازمینه بوداپست کې د اروپا د غیر رسمي سرمشیزې په پای کې وکړه او زیاته یې کړه چې اروپایي ټولنه په یوازې سر د اوکراین جګړه نشي تمویلولی. د اروپایي ټولنې دوه ورځنۍ سرمشیزه د اروپا د امنیت او پر اوکراین د روسیې د غیر موجب برید په اړه وه چې د ولسمشر ټرمپ له انتخابېدو وروسته دا مسله وڅېړي. د نومبر د 15 منټې د انتخاباتو په ترڅ کې د ډونالډ ټرمپ له ګټلو وروسته اروپایي ټولنه دې ته اندېښمنه ده چې واشنگتن شایي تر دې وروسته له اوکراین سره په جګړه کې مرسته ونه کړي او له ناټو سره به د امریکا مرستې ممکن کم شي. د اروپایي ټولنې مشران په داسې وخت کې په بوداپست کې راغونډ شوي وو چې روسیې پرون د درېمې ورځې په مخه د اوکراین پر ښارونو سخت بریدونه وکړل او درنه مرشوبله او زیانونه یې واړول. واشنگتن تر اوسه د اوکراین سر پوځي او اقتصادي ملاتړی دی او اروپایي ټولنه هم د اوکراین له سترو تمویلونکو څخه ده. د اروپایي ټولنې اکثر مشران له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کوي. د بوداپست په سرمشیزه کې صدر اعظم اوربان چې له منتخب ولسمشر ټرمپ او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دوستانه اړیکې ساتلې دي، هنګری راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه باید له اوکراین سره د مرستې په برخه کې پر خپل دریځ له سره غور وکړي. د اوکراین جګړه بایللې جګړه وبلله. اوربان چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو مخالف ته زیاته کړه چې امریکایان به دا جګړه پریږدي او تر هر څه مخکې هغوی خلک دې جګړې ته نه هڅوي. د هنګري صدر اعظم بیا وویل چې ځینې لا هم غواړي چې دې بایللې جګړې ته ډېرې پیسې ولیشي، خو هغه کسان چې غلي دي او هغه کسان چې په محتاط ډول استدلال کوي چې موږ باید له نوي وضعیت سره سمون پیدا کړو په ډېرېدو دي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز چې هیواد یې د اوکراین سخت ملاتړی دی د اروپایي ټولنې په نه بدلېدونکي دریځ ټینګار وکړ. هغه وویل روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی او دغې جګړې ته په وحشت دوام ورکوي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې او اروپایانو په توګه باید هغه څه وکړو چې د امنیت لپاره ضروري دي. د بوداپست سرمشریزې ته له رسېدو سره سم د اروپایي ټولنې مشر چارلس میشل هم له اوکراین څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې د دې سرمشریزې په لومړۍ ورځ حاضر وو د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې له اوکراین سره د وسلو مرسته وکړي چې د خپلې خاورې او فضا دفاع وکړي. زیلنسکی زیاته کړه پوتین ته د تسلیمي او هغه ته د ځینو امتیازاتو د ورکولو په اړه ډېرې خبرې شوې دي چې د اوکراین ته د منلو نه دي او د ټولې اروپا د انتحار په معنا دي.
په داسې حال کې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتخابات ګټلی دي، داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي خپل دا احساسات پټ کړي چې له متحدو ایالاتونو سره د اړیکو تودول غواړي او یا دا چې غواړي خپل دریز لږ نرم کړي او د اوکراین د جګړې په څیر د دواړو هیوادونو ترمنځ په لانجمنو مسایلو کې امریکا ته امتیاز ورکړي. د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د امریکا او روسیې اړیکو ته په دې راپور کې چې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې چمتو کړی کتنه شوې ده.
ورسته لدې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پخواني ولسمشر جمهوری پال ډونالډ ټرمپ بریا روښانه شوه، نو ښاغلي ټرمپ ته د نړۍ د دولتونو د مشرانو لخوا د مبارکۍ د پیغامونو استول پیل شول. خو په لومړیو پیغامونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام نه و، او حتی د منتخب ولسمشر ویاند وویل چې ښایي پوتین هیڅکله ټرمپ ته مبارکي ورنه کړي. په دې ورځ د کرملن پر رسمي ویب پاڼه چې عموما دا ډول پیغامونه خپروي په ارکټیک سیمه کې د یوې اټومي بټۍ د پرانیستو په مراسمو کې د ښاغلي پوتین د آنلاین ګډون خبر پروت و چې دا په شمالي قطب کې د روسیې د سمبولیکې ونډې یوه یادونه هم وه، ځکه په ارکټیک کې متحد ایالات او روسیه له یو بل سره د طبیعي زیرمو پر سر په رقابت کې دي. د دې مطلب پیغام دومره واضح و چې که د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف دا خبره چې د روسیې لپاره په شمالي قطب کې د کنګل ماتوونکي کشتۍ ماموریت د امریکا تر انتخاباتو ډیر مهم دی نه وای کړي، بیا به هم ټول پوهېدلی وای. دا د پوتین، کرملن او د روسیې د دولتي رسنیو لخوا یوه عمدي هڅه وه څو وښیي چې د روسیې او حکومت لپاره د متحدو ایالاتو انتخابات مهم نه دي. د امریکا انتخابات د نومبر په 15 وشول او پوتین دوه ورځې په دې اړه څه ونه ویل، خو د نومبر د 8 په ماخوستن هغه د سوچي په تفریحي ښار کې په یوه ناسته کې د خبرو پر مهال ټرمپ ته غیر رسمي مبارکي وویله. پوتین ټرمپ وستایه او ویل چې هغه په جولای میاشت کې کله چې د وژنې هڅه یې وشوله ډېره زړورتیا وښوده او زیاته یې کړه هغه څه چې ده له مسکو سره د اړیکو د ښېګڼې او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو هیله وبلله لږ تر لږه په پاملرنه ارزي. داسې ښکاري چې د پوتین دا څرګندونې د هغو څارونکو له باور سره سمون لري چې وایي د امریکا د انتخاباتو په اړه د روسیې بې تفاوتي حقیقي نه ده. په غالب ګمان کرملن هیله درلوده چې ټرمپ انتخابات وګټي او تر ډیره په دې خاطر چې په دې صورت کې به د روسیې پر وړاندې له اوکراین څخه په راتلونکي کې د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه پیدا شي، یا ښایي کرملن غوښتل چې د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس په لږ توپیر وګټي، ځکه په هغه صورت کې د ټرمپ پلویانو احتمالا اعتراض کوو او په امریکا کې ګډوډي راتله. د روسیې د چارو شنونکي مارک ګالیوتی په یو مطلب کې چې د برتانیا آی نیوز ویب پاڼې د نومبر په 6 خپور کړ لیکلي، د روسانو تصور دا و چې که انتخابات ټرمپ وګټي نو له اوکراین څخه د امریکا پراخ ملاتړ خود څه حتی ساده ملاتړ به هم له خطر سره مخامخ شي، اروپا به ورخطا وي او د ناټو یووالی به له منځه ولاړ شي. ټرمپ په دې اړه چې د اوکراین د سولې د خبرو پر میز به یې دریس سوي ډېر څه نه دي ویلي، بلخوا داسې ښکاري چې پوتین تر دې دمه د سولې لپاره کومه انګېزه نه لري او د روسیې له شرایطو پرته کومې بلې طرحې ته د چمتووالي په اړه یې هم څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د طالبانو حکومت په تیر شاوخوا یو اونۍ کې نږدې څلوېښت تنه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په دغو کسانو کې 10 هغه مېرمنې دي او دوی ته د اکتوبر د میاشتې له 1 تر دې دمه د افغانستان په اتو ولایتونو کې سزاوې ورکړل شوې دي.
په محضر کې د طالبانو له لوري د سړو او ښځو په درو وهل چې د طالبانو حکومت یې تعزیري مجازات بولي خلک اندېښمن کړي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو لمخې د ازادي راډیو مونتنې خي چې د طالبانو حکومت په تیرې شاوخوا یوه ونۍ کې د لسو میرمنو په ګډون 13 تنه په عام محضر کې په درو وهلې دي. دغه سزاوي د روان کال د اکتوبر د میاشتې له 1 تر دې دمه د کابل، ننګرهار، پروان، تخار، جوزجان، میدان وردګ، پکتیکا او غزنی په ولایتونو کې په یادو کسانو پلي شوې دي. مجازات شوي کسان د طالبانو حکومت په خبره د بد اخلاقۍ، غلا او شکو، نامشروع اړیکو او زنا، له کوره د تیښتې، لیواتت او د الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په درو وهل شوي او په عام محضر کې په بند هم محکوم شوي دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول سزاګانو له زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې دغه سزاوې له شفافیت او اطلاعاتو پرته د اصولي قوانینو خلاف پلي کیږي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې اچي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من هیڅ د دغه ټولنې د افغانستان د ټولنې وګړي په توګه باندې د ځوان په توګه باندې د ډیر زیات ویرې باندې خنې تشویش سره مخ یو. که دا ډول حالات دوام وکړي نو لري نه ده چې زیاتره خلک زو خصوصا ځوانان به په څنګه چې د مخکې په سیر باندې په غلارو باندې د هیواد ترقي پرېږدي چې هیواد رکول ته هډ کیږي. دا ډېر زیات اندېښنې وړ او د تشویش وړ مسایل دي. موږ خپله یو ډول ویره کې یو ډول سکنجه غوندې حالاتو کې ژوند کوو او دا بیخی استوجین لري او نجبرانی دون کی دی.
حقوق پو اختر راسخ د طالبانو د حکومت دا ډول کړنې په افغانستان کې د بشری حقوقو نقص بولی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان هم چران چې کله د دولت په گدای باندې قدرت ته ورسېدل انساني حقوقو ته درناوی نه کوي، د ښځو حقوقو ته درناوی نه کوي. سنگسار، وژنه، زندان او فشارونه ورسره پلي زیاتوي چې د دغه کړنو سبب به د افغانستان د تباهۍ او بدبختۍ او نوي جګړو ته په ورتګ سره به نور افغانان به مشکلاتو او بحرانونو سره لاس او ګریوان شي. نو زه ویلی سم په افغانستان کې انساني حقوق تر پښو لاندې شوی دی.
طالبانو په داسې حال کې په افغانستان کې بدني سزاوې زیاتې کړې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په خپل روسي راپور کې چې د تېرې پنجشنبې پورې سپور شو ویلي چې طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 15 نارینه 15 ښځو او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات پیښې تطبیق کړي دي. که څه هم بیلابیلو نړیوالو او د بشري حقوقو سازمانونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې بدني سزاوې دې ودروي ځکه چې په باور یې دا ډول سزاوې د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي، خو طالبانو بیا په بیلابیلو ولایتونو کې دا ډول سزاو پلي کولو ته دوام ورکړی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
په کونړ کې د کورنۍ تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوې. په دې نندارتون کې په کونړ کې لرګیو جوړ زینتي لوښي جامې قیمتي کاڼي د څاروي محصولات او د هوا د نورو برخو تولیدات نندارې ته خودل شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې جوړ شوی درې ورځنی نندارتون ته بیلابیلو سوداګرو د فابریکو سختنانو خیاطانو او نورو کسانو په خپلو لاسونو جوړ کړي لرګین زینتي شیان او محصولات راوړي دي. دوی خوختي چې تولیداتو ته په لومړي ځل نندارتون جوړيږي. محب الله او اسرار الحق سادات ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې کونړی او نور سنتکاران په جوړ شوی دغه نندارتون خوشاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د دوی مصنوعاتو تولیداتو او محصولاتو ته دې په کور دننه او بهر بازار موندنه وشي، څو په هیواد کې بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي، وسنۍ اقتصادي ستونزې هواری شي او افغانستان د پرمختللو هیوادونو په کتار کې ودرېږي. په کونړ کې د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارو رئیس محمد طیب یوسف وایي مشرانو هڅې پیل کړې چې افغاني تولیداتو او محصولاتو ته ښه مارکیټ او د انتقال لپاره بدیل لارې پیدا کړي او افغانستان له وارداتي څخه په یو صادرونکي هیواد بدل کړي. په وینا یې د دغه ډول نندارتونونو جوړولو څخه هدف هم خلکو ته د افغاني توکو ورپیژندنه ده.
دا نندارتون چې دی هم د دغې لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې دی د دې سره خلک اشنا شي او زمونږ صنعتکاران او دغه شان سرمایه ګزاران هم دې ته تشویق شي چې دوی خپل دلته صنعت ته ترقي ورکړي. په ځای د دې باندې چې د نورو ځایونو نه دوی واردات کوي د هغې په ځای باندې دوی خپل دلته تولیدات وکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې ورځنی نندارتون جوړیږي او چارواکي خلکو سره د غوټو کوته د بدلو لارو بازار موندنې ژمنې کوي چې هر کال د افغاني میوه او تازه ترکاریو رسیدو پر مهال پاکستان خپل لارې بندوي چې لامل یې افغاني بڼوال بزګران او سوداګر زیات توانونه ګالي او له بل پلو اوس هم ګڼ افغان سوداګر د وطني تولیداتو په ځای له بهر مالونه واردوي او په افغانستان کې پلوري چې دې کار هم د کورنۍ توکو بازار کمزورې کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د ډونالډ ټرمپ برای په افغانستان یو څه نسبي تاثیر ولري، ولې دا چې په لویه کې په پالیسۍ کې کوم تغییر راشي هغه د دواړو نمایندانو په بریا کې زه نه وینم. زه فکر کوم چې امریکا خپلې پالیسۍ لري او پالیسۍ جوړونکي د افغانستان په قبال کې به خپل تیر پالیسۍ چې له مخکې جوړ شوی هغه ته دوام ورکړي. یو څه تاثیر به ولري، ولې دا چې موږ د ډېر لوی او غټ تغییر شاهدان یا د ټرمپ یا د هیرس په دغه کې اوسو. زه فکر نه کوم چې داسې کوم څه دې واقع شي یا کوم لوی تغییر دراشي. نسبی کې د شیزنی بدلون راشي ودی پولیو کې فکر نه کوم کدا شي کوم سره مزه شي چې افغانان یې غوړي یا ورته پته مدي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ عبدالوجید ہلمند ولایت سدا پیغام درته پریږدم. احترام کوم چې کنه چې هغه موږ د پار او د افغانستان لپاره هیڅ اغیزه نشي کولای. کچو کوی چې د پر افغانستان باندې اغیزه کوي یا افغانستان ته تاوان رسوي شي، نو هغه هیڅ تاوان افغانستان او د طالبان حکومت ته تاوان نشي رسولی. ستاسو پیغام